افغانستان کلمه خام شپږ بجې شوې دی. ازادي راډیو په دې خبري مجله کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. وابرو چې د افغانستان د سولې عالي شورا د سیمې یو شمېر هېوادونو ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پیل شوی سفر د سیمې د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره مهم بولي. د افغانستان ولسي جرګې یو ځل بیا د سولې په بین الافغاني مذاکراتو ټینګار وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم وایي طالبان باید د افغانستان په راتلونکي کې رول ولري. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د درلین شاه مشر له یو شمېر پاکستاني چارواکو سره تر لیدو وروسته هیله ښودلې چې افغانستان ته به سوله راسي. د افغانستان د شمالي ولایت بلخ او اروپا ترمنځ لومړنی هوایي دهلیز نن پرانستل سو، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن په یو نایلن سوي سفر عراق ته ورسېد. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې د عالي شورا د درلین شاه مشر له یو شمېر پاکستاني چارواکو سره تر لیدو وروسته هیله ښودلې چې افغانستان ته به سوله راسي. محمد عمر داودزی نن چهارشنبه له پاکستاني چارواکو سره تر لیدو وروسته له اسوشیتد پرس خبري اژانس سره د خبرو پر مهال وویل:
We have never named a year as the year of peace.
دوی وی موږ هیڅکله یو کال د سولې په نوم نه دی نومولی. اوس د سولې عالي شورا لخوا موږ 2019 میلادي کال د سولې کال ونوموه او ډاډه یو چې سوله راځي. شغلی داودزی د سه شنبې په ورځ د یوه پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته ولاړ او د هغه هېواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او نورو چارواکو سره ولیدل. پاکستان ته د شغلی داودزی سفر داسې مهال سوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د جنوري پر اتمه هندوستان او یو شمېر نورو هېوادونو ته سفر پیل کړ. زلمی خلیلزاد پر ټویټر لیکلي چې په دې سفر کې به افغانستان، پاکستان او چین ته هم سفرونه وکړي. د دې خبر تفصیل د همدې خبري مجلې څخه مېروي. د افغانستان د ملي امنیت ځانګړو قطعاتو په کندهار ولایت کې د یو لس کسیزې ډلې د نیول کېدو خبره کړې. د ملي امنیت ریاست په ویلامی کې ویل سوي چې دغه کسان د شاولیکوټ، ژړۍ او میوند ولسوالۍ له مربوطاتو څخه نیول سوي دي چې په تروریستي پیښو کې په لاس لرلو تورن دي. اعلامیه زیاتوي دغو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. د افغانستان د شمالي ولایت بلخ او اروپا ترمنځ لومړنی هوایي دهلیز نن پرانستل سو. له بلخ څخه د ازادي راډیو خبريال راپور ورکړ چې د دې دهلیز پر لومړنی الوتنه کې 15 تنه وچه میوه لکه کشمش او توت لندن ته واستول سول. ټاکل سوی دغه دهلیز په اونۍ کې دوی الوتنې ولري. بلخوا د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې له امنیتي ځواکونو سره د طالبانو په نښتو کې لسګونو وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله وشتې ده. د بلخ امنیه قمندان محمد اکرم سامی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو نن سهار په چاربولک ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر څو پوستو ډله ییزې حملې وکړې چې په پایله کې دواړو لورو ته تلفات اوښتې دي. امنیه قمندان په دې نښتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات منلي، خو دقیقه شمېره یې نه ده یاده کړې. نوموړی وایي په چاربولک کې په دغو حملو کې شل طالب وسلوال وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. روسیه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستي څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې هیواد خپل ځواکونه افغانستان ته نه لیږي. روسیه د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګیری یابکوف په نیوی ډیلی کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویلي چې افغانستان ته د روسیې د ځواکونو استول اصلا مطرح نه دي. نوموړي وویل چې روسیه له ډېرې مودې راهیسې له افغان حکومت سره همکاري لري، او دا همکاري د پیاوړي کېدو په حال کې ده چې یوې نوې مرحلې ته به ورسېږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دا څرګندونې د امریکا د ولسمشر دغه څرګندونو په خبرګون کې کړي چې څو ورځې وړاندې وویل چې د افغانستان ګاونډیان لکه پاکستان، روسیا او هند باید په افغانستان کې وجنګیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن په یوه نه اعلان شوي سفر عراق ته ورسېد. نوموړي هلته له امریکایي ځواکونو او د عراق له مشرانو سره ولیدل، څو هغوی ته له سوریه څخه د امریکایي پوځیانو د پلان شوي ایستل کېدو په اړه ډاډ ورکړي. مایک پامپیو په دې سفر کې خبرداری ورکړ چې ایران په منځني ختیځ کې د سیمه ییز امنیت لپاره د یو ګواښ په توګه پر خپل ځای دی. دا لیدنه عربي هیوادونو ته د پامپیو د نهه ورځني سفر په دوهمه ورځ کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به په دې سفر کې اردن، مصر، بحرین، قطر، عربی متحده امارات، سعودی عربستان، کویت او عمان ته هم ولاړ سي. او قزاقستان خپل لسګونه وګړي چې ماشومان هم پکې شامل دي له سوریه څخه ایستل دي. د قزاقستان امنیتي چارواکي لسګونه سلګونه قزاق وګړي له 2011 میلادي کال راهیسې په سوریه کې له یاغي ډلو سره یو ځای شوي دي. ولسمشر نور سلطان نظربایف نن وویل د روان کال د جنوري په 16مه 23 تنه د قزاقستان وګړي چې 10 تنه ماشومان دي له سوریه څخه وایستل سول. دوی هغه وته د تلو په تړاو غولول سوي ول او د تورستانو لخوا برنته سوي ول. ولسمشر نظربایف زیاته کړه د هغو ماشومانو د بیرته راګرځولو لپاره به هڅو ته دوام ورکړي چې د هغوی د خوښې پر خلاف د جګړې ډګر ته وړل سوي دي. له 2011 میلادي کال راهیسې چې د سوریې کورنۍ جګړه پیل سوې د قفقاز او د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو زرګونه کسان سوریې ته تللي او د وسلوالو ډلو سره یو ځای سوي دي. د خبرونو پای.
لفری بازهر نمنه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او ورول کده او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پڼه کې شته پته مود ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پیل شوی سفر د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره مهم بولي.
خلیلزاد سفر لاسته راوړنې ونه لري یا د خنډونو سره مخ شي نو بیا به بل انتخاب به څه شوي؟
د افغانستان ولسي جرګې هم نن یو ځل بیا د سولې په بین الافغاني مذاکراتو ټینګار وکړ.
مسله د افغانانو ترمنځ ده، باید طالبان افغانان د صلح په مسایلو کې او افغان حکومت شامل کړي ترڅو د صلح افغاني شي او ګټه افغانانو ته ورسیږي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان باید د افغانستان په راتلونکي کې رول ولري. دغه راز د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس بیا وایي که طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرې ونه کړي په دې هیواد کې د جګړې پای ته رسیدل به یو خیال وي. د نورستان د پوهنې مسؤلین وایي په ښوونځیو کې د نجونو زده کوونکو شمیر زیات شوی او د لومړي ځل لپاره په دې ولایت کې 153 نجونې له 12 ټولګي فارغې شوې دي. یوه فارغه شوې هم سلما ده. د غراز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره د غراز لوی خورونو کې د اف ام په 16.5 څپه صافا وازی اوریدلی شئ. د خبرونه ډیره برخه مو هم په افغانستان کې د سولې روانو هڅو په موضوع ترخی. د افغانستان د سولې عالي شورا د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پیل شوی سفر د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره مهم بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې ښاغلی خلیلزاد به په دې سفر کې چې د روانې میاشتې له 8 میاشتې یعنی پرون مې پیل کړی او د دې میاشتې تر 23 به دوام وکړي هند، چین، افغانستان او پاکستان ته لاړ شي. د بهرنیو چارو وزارت د خبرې کړې اعلامې له مخې په دې سفر کې به خلیلزاد د دې هیوادونو له چارواکو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي او په دې به وغږیږي چې دوی په دې برخه کې څومره همکاري کولای شي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم دغه سفر ته خوشبین ده او وایي چې د افغانستان د سولې د هڅو لپاره دا سفر مهم دی ځکه چې د افغانستان د جګړې پای ته رسېدل د سولې د روانو هڅو بل بدیل نه لري. تفصیل یې د یوسف خان زردان په رپورټ کې.
له هغې ورځ وروسته چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند صدر اعظم سره په افغانستان کې د همکارۍ په اړه خبرې وکړې، د افغان سولې لپاره دغه هیواد ځانګړي استازي د سیمې هیوادونو ته خپل څلورم سفر له هندوستانه پیل کړ. دا لومړی ځل دی چې د سولې د هڅو په ترڅ کې خلیلزاد له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې خلیلزاد به له هندوستان څخه وروسته چین، افغانستان او پاکستان ته هم ولاړ شي. په خبره شوې خبر پانه کې راغلي چې د سیمې څلور هیوادونو ته دا سفر به د روانې جنوري میاشتې تر 23 نیټې پورې دوام وکړي. ویل کېږي چې د 14 ورځو په دغه سفر کې به ښاغلی خلیلزاد د افغان ستونزې د سیاسي حل په خاطر د یادو هیوادونو له لوړ پوړو چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا د خلیلزاد هڅې به بدیل ګڼي وایي بلاخره به دا هڅې افغانان په خپلو منځو کې خبرو ته حاضر کړي. د دغه شورا یو غړي محمد امین وقادي په اړه ازادي راډیو ته وویل
خلیلزاد خلیزات سفر خو د شدی چې بلا بدیل دي ته وایو که خلیزات سفر لاسته راوړنهونه لري یا د خنډونو سره مخ شي نو بیا به بل انتخاب به څه شی وي. دا خو د افغانستان دپاره د منطقې د هیوادونو دپاره د مصطلح مخالفینو دپاره دا یو فرصت دی چې د خلیزات له ماموریت نه او د هغه د صلاحیت نه او د هغه د سفرونو د جمعولو نه یوه نتیجه ګیري وشي چې هغه د دې ناورین باید رسیدلو ته یو دروازه خلاصه کړي.
دا په داس حال کې ده چې زلمی خلیلزاد د همدې هدف خاطر د لندۍ د میاشتې په 12مه نیټه هم د اتو هیوادونو په سفر تللی و او په ابوظبي کې یې له طالب استازو سره د درې ورځې ناسته درلوده. په دریم ځل دغه سفر کې نوموړی پاکستان، افغانستان، روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، متحده عربي اماراتو او قطر ته تللی و. د افغان سولې په برخه کې د پاکستان په رول تل ټینګار شوی، خو د خلیلزاد په دغه دوره کې د لومړي ځل لپاره د شامل دوه هیوادونو له ډلې یې چین له پاکستان افغانستان سره خورا نږدې خو هندوستان خړې پړې اړیکې لري.
دغه راز د افغانستان ولسي جرګې هم نن د افغانستان د سولې په اړه په عمومي غونډه کې خبري وکړه او یو ځل بیا یې د سولې په بین الافغاني مذاکراتو ټینګار وکړ. د دې جرګې یو شمېر غړو وویل سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده، وسلوال طالبان باید د مجاهدینو تېروتنې تکرار نه کړي او له حکومت سره مستقیمو خبرو ته کښېني. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم وایي تر اوسه د حکومت په دریځ کې بدلون نه دی راغلی او له وسلوالو طالبانو سره له قید او شرط پرته د سولې خبرې کول غواړي. ناجیه صفه تفصیل اوروي.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د ورستیو هڅو په دوام د ولسی جرګې غړي وایي دغه هڅې باید بین الافغاني وي او وسلوال طالبان باید د مجاهدینو تیروتنې تکرار نه کړي. د جرګې د چهارشنبه ورځې په عمومي ناسته کې یو شمېر وکیلانو وویل کچېرې وسلوال طالبان د مجاهدینو تیروتنې تکرار کړي وضعیت به تر دې هم خراب شي. د ولسی جرګې دویم مرستیال امیر خان یار چې د چهارشنبه ورځې د غونډې مشري کوله وویل
د مجاهدینو هغه اشتباهات نه تکراروي چې افغانستان وران شو او چون مسله د افغانانو ترمنځ ده که امریکا د ځي به که روس د ځي به که چین ده که پاکستان ده ټول وځي مسله د افغانانو ترمنځ ده. باید طالبان افغانان د صلح په مسایلو کې او افغان حکومت شامل کړي تر څو دا صلح افغاني شي او ګټه افغانانو ته ورسیږي.
د په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په 1991 کال کې مجاهدینو هم د پخواني جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله له حکومت سره د مذاکراتو پر ځای له روسیې سره خبرې وکړې او په دې ډول روسان یې متقاعد کړل چې حکومت هغوی ته وسپاري. خو په دې سره د ډاکټر نجیب الله د حکومت له رانسکورېدو وروسته او د مجاهدینو د حکومت په رامنځته کېدو سره کورنۍ جګړه پیل شوه. د څرګندونې داسې مهال کېږي چې تر دې مخکې وسلوالو طالبانو د متحده عربي اماراتو په ناسته کې له افغان پلاوي سره له خبرو ډډه وکړه. له بلې خوا د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله د افغانستان د اساسي قانون د تصویب 15مې کلیزې لمانځه غونډې ته په وینا کې وویل تر اوسه د وسلوالو طالبانو په دریځ کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی تر هغه چې افغان حکومت سره سولې مذاکراتو تکینی.
میگن ما با علم دولت افغانستان
هغوی وایي موږ له افغان دولت سره خبرې نه کوو او یوازې هغه هیواد سره خبرې کوو چې د پوځي فعالیتونو د دفاع مسولیت ولري او د بهرنیو ځواکونو په وتلو خبرې کوو. اوس د جګړې دوام او له خلکو د فرصتونو اخیستل د بهرنیو ځواکونو د حضور پلمه ده. خو کله چې ورته ویل کېږي چې راشي کینو او تاسو که هوکړې ته ورسیږئ د بهرنیو ځواکونو د حضور اړتیا نه لیدل کېږي نو دې ته هم نه حاضریږي.
په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه حمید عزیزی ازادي رادیو ته وویل چې وسلوال طالبان هڅه کوي چې یو ځل بیا د مجاهدینو تاریخ تکرار کړي او په همدې دلیل د ستراتیژي تعقیبوي.
و مردل چې د افغانستان ولسي جرګې نن په عمومي غونډه کې یو وار بیا په دې ټینګار وکړ چې افغانان باید په خپلو کې سره کښېني او دا په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو یوازنۍ لاره ده. د افغانستان حکومت اجرایه رئیس وایي که طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرې ونه کړي په دې هیواد کې د جګړې پای ته رسېدل به یو خیال وي. عبدالله عبدالله دغه څرګندونې نن په کابل کې په یوې غونډه کې وکړې. هغه وویل د سولې په هرې موافقه کې باید زموږ د وګړو حقونه خوندي شي او درناوی یې وشي ځکه دوی ټولو ډېره قرباني ورکړې. خو د دوی دغه هیله به هېڅکله پوره نه شي که طالبان له دې ډډه وکړي چې د افغانستان له حکومت سره چې یو مهم اړخ دی خبرو ته کښېنني. عبدالله یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې د طالبانو په دریځ کې دوی کوم بدلون نه ویني او نه د ملاتړ هیواد په پالیسیو کې چې د هغې اشاره ظاهرا پاکستان ته وه. عبدالله وویل طالبان وایي چې دوی هغه پخواني طالبان نه دي او له تاریخ درس اخیستی او د یو پراخ بنسټ حکومت ملاتړ کوي، خو دوی له یو شمېر افسرارو سره چې دوی مخور او مشران بولي خبرې کول غوره بولي چې د په وینا دا د ملي ګټو خلاف دی. عبدالله وویل دوی په دې کار سره غواړي وښیي چې حکومت کمزوری دی یا هم د دوی په سترګو کې اصلا وجود نه لري. له بلې خوا د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی بیا وایي چې روان 2019 کال به د سولې د هیلې انکال وي. محمد عمر داودزی چې له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته تللی له اسوشیټد پرس اژانس سره په امریکا کې ویلي چې موږ هیڅکله تر اوسه د سولې کال نه و نومولی او سک 2019 کال د سولې د هیلې کال ځکه نومو چې د سولې روانې هڅې به په دې کال نتیجه ورکړي. ښاغلی داودزی وویل د پاکستان صدر اعظم عمران خان اوس د افغانستان د سولې او ثبات موضوع ته ډیر پام اړولی او دوی هیله مند دي چې دا به د سولې په برخه کې ښه نتیجه ورکړي. په عین حال کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد لکه څنګه چې مخکې په راپورونو کې واورېدل بیا د سیمې د څو هیوادونو په سفر وتلی، خو دا ځل له قطر پرته چې د طالبانو دفتر پکې پرانستی دی دغو هیوادونو ته ځي، هند، چین، افغانستان او پاکستان ته. د چارو یو شمېر کارپوهانو په باور قطر ته نه تګ له طالبانو سره د اختلافاتو ښکارندوی کوي. ښاغلی خلیلزاد چې له دې مخکې له طالبانو سره درې ځلې خبرې کړې دي پام کې وچه نن او سبا په قطر کې بیا د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي، خو ویل کېږي چې د دغو خبرو د اجنډا په اړه د اختلافاتو له امله دغه غونډه لغوه شوې ده. له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل د یو احتمالي اوربند اعلانول او له تور لس د طالبانو د مشرانو د نومونو لرې کېدل ویل کېږي هغه د اختلاف وړ موضوعاتو چې د دغې غونډې د لغوه کېدو سبب شوي دي. په عین حال کې بیا د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمه ییزو هڅو په ترڅ کې په پام کې ده چې د ازبکستان په سمرقند ښار کې د سیمې د یو شمېر هیوادونو غونډه جوړه شي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د شنبې او یکشنبې په ورځو به تاشکند د افغانستان په اړه د هند او مرکزي آسیا د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې به د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج او د غراز د قرغزستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیران ګډون وکړي او په افغانستان کې د سولې، امن او د اقتصادي ودې او د سیمې د اتصال پر موضوعاتو خبرې وکړي. خو له بلې خوا د سیمې یو بل مهم لوبغاړی چې په دې وروستیو کې په ښکاره وویل چې له طالبانو سره یې خبرې کړې دي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا ویلي طالبان باید د افغانستان په راتلونکي کې رول ولري. جواد ظریف ویلي دا په افغانانو پورې تړلې موضوع ده، خو د ده په باور له طالبانو پرته د افغانستان سوله ییزې راتلونکي به ناممکنه وي، خو طالبان باید په راتلونکي سیاسي نظام کې برلاسي نه وي. هغه ویلي چې د طالبانو له استازو سره ایراني چارواکو د دې لپاره خبرې کړي چې له افغانستان سره د هغو پولو امنیت ډاډمن کړي چې هاخوا وسلوال طالبان نفوذ لري. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف د ورستیو سرګندونو نور تفصیل د فرشته جلال زی په راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي د افغانستان په راتلونکي کې باید طالبان ته ځای ورکړ سي، خو پر ټول هیواد واکمني نشي ترلاسه کولای. ظریف له هندي چارواکو سره د خبرو لپاره نوې ډیلی ته تللی دی. هغه نن په نوې ډیلی کې د هند ټلویزیون انډي ټي وي ته ویلي چې تهران د طالبانو سره استخباراتي تماسونه لري، ځکه مجبور دی چې د طالبانو په ترواک لاندې سیمو کې له افغانستان سره د خپل ګډ سرحد امنیت وساتي. د طالبانو او تهران ترمنځ د خبرو معلومات اولوار د ایران د ملي امنیت شورا مشر علي شمخاني د دسمبر په شپږمه کابل ته په سفر کې له رسنیو سره شریک کړل. تر هغه وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس عراقچی کابل ته ولاړ او د افغانستان ملي والی حکومت له دواړو مشرانو سره په کتنه کې ډاډ ورکړ چې تهران د طالبانو سره د سولې لپاره د داسې خبرو پلوي کوي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. د ملي والی حکومت اجرایه ریاست د جنوري په 15مه په خبر پاڼه کې وویل چې عبدالله عراقچی سره وکتل او له دهشتګردو ډلو سره د مذاکرو لپاره د حکومت اصول یې ورته تشریح کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن د هند له ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي زه فکر کوم چې د افغانستان داسې آینده چې طالبان هیڅ رول پکې ونه لري ممکن نه ده، خو د دې خبرې سره باور څرګند کړی چې طالبان باید په افغانستان کې د حاکم رول ونه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دا پریکړه چې طالبانو ته په افغانستان کې څه ډول رول ورکول کېدلی شي باید افغانان وکړي، خو د افغانستان ګاونډي هیوادونه نه غواړي چې هغوی پر ټول هیواد واک ترلاسه کړي. ظریف انډي ټي وي ته ویلي هیڅوک په دې سیمه کې باور نه لري چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د سیمې په ګټه دی. هغه ویلي زه باور لرم چې پر دې د ټولو نظر یو دی. رویټرز خبري اژانس ویلي شیا ایران تل په افغانستان کې د سنی طالبانو فعالیت ته په احتیاط کتلی دي. د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي کمیټې غړي خالد پښتون هم له ازادي راډیو سره په یوه وروستۍ مرکه کې دې مسلې ته اشاره وکړه او ویل چې په نړیواله کچه منځوي ایران له دې ځایه هڅه کوي چې نړیوالو ته خپل سیاسي زور او اهمیت څرګند کړي. شغلی پښتون د وسلوالو طالبانو او ایران ترمنځ د سیاسي او مذهبي اختلاف سابقې ته اشاره وکړه او ازادي راډیو ته ویل چې ایران د باور وړ اړخ نه دی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
له ازادي راډیو مخامنه خبری مجله او د افغانستان د اساس قانون پر تطبیق د څار کمیسیون پر موجوده حکومت پر حکومت انتقاد کوي چې په تیرو دریو کلونو کې په سترو سیاسي مسایلو کې اساسي قانون ته پام نه دی کړی. د افغانستان اساسي قانون د تدوین 15 کاله پوره شول، خو په تیره یوه نیمه لسیزه کې او په تیره بیا د ملي وحدت په تیرو دریو کلونو کې د څار د کمیسیون په وینا د هیواد د ملي وثیقه بیا تر پښو لاندې شوې ده. په دې اړه په کابل کې نن یوه غونډه جوړه شوې وه. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم پکې ګډون درلود او په دې اړه یو لږ څرګندونې کړې. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي پرې رپورټ لري.
د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون د ولسمشیزو انتخاباتو مودې ځنډیدل، د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو په ځان سره اعلان او د سرپرستانو لوري د مهمو ادارو پر مخ وړل د اساسي قانون نقص روښانه بیلګه بولي. د دغه کمیسیون مرستیال محمد عارف حافظ چې د چهارشنبې په ورځ یې د اساسي قانون د 15 کلیزې په منځغونډه کې خبرې کولې، دغه سرغړونو ته په اشاره سره وویل:
تأخير برگزاري انتخابات ولسی جرګه
په ځان سره د ولسی جرګې د انتخاباتو تر سره کول، د ولسوالیو د شوراګانو او د خاروالیو د انتخاباتو نه کول، د هیواد د اساسي سیاسي کرخونه روښانه کول، د تخنی فرامینو لمخې د یو شمېر دولتي ادارو ادغام، د سرپرستانو له لوري د ځینو مهمو وزارتونو او ادارو سرپرستي هغه څه دي چې د اساسي قانون موارد ورسره نقص سوي دي.
د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون له حکومت نه د غسنات له مواردو د سرغړونې د مخنیوي غوښتنه وکړه او وی ویل چې سرغړونکو ته د قانون په چوکاټ کې سزا ورکړل شي او همدارز یې په خپل ټاکل شوی وخت د راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم یو شمېر سیاستوالو او حقوق پوهانو پر حکومت له دې امله انتقادونه کړي وو چې واقعي اساسي قانون یې تر پښو لاندې کړی دی. د ملي یووالي حکومت پر مهال د اجرایي ریاست جوړېدل، له 5 کلونو څخه د زیاتې مودې لپاره د ملي شورا د موجوده دورې دوام او یو شمېر سرغړونې هغه څه دي چې پر حکومت یې د خلکو او حقوق پوهانو انتقادونه زیات کړي دي. د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د غونډې برخوالو ته په خپلو خبرو کې دا ومنله چې حکومت د خپلو مسؤلیتونو په ترسره کولو کې پاتې راغلی خو خلکو ته د اساسي قانون د پلي کولو ډاډ ورکړ.
په ټولو کې خپل هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې د ملي یووالي حکومت له اساسي قانون د ملاتړ او پلي کولو په برخه کې ژمن دی، خو په دې برخه کې موږ د سپارل شویو مسؤلیتونو په ترسره کولو کې ستونزې لرو او نیمګړتیاوې موجودې دي.
عبدالله عبدالله دا هم وویل چې د انتخاباتو کمیسیون د ښه او رڼه انتخاباتو لپاره د ولسمشیزو انتخاباتو نیټه شت کړې ده. د زیاته کړې چې په ملي یووالي حکومت کې د اجرایي ریاست جوړول د څوکۍ او مقام د ترلاسه کولو لپاره نه، بلکې د حالاتو یو اړتیا وه او حکومت هڅه کوي چې له دې سره سره بیا هم د اساسي قانون په چوکاټ کې خپلې چارې پر مخ یوسي.
خبري مجله اوري.
له بلخ څخه اروپا ته نن د هوایي دهلیز پروازونه پرانستل شول. د دې هوایي دهلیز لارې په لومړي پرواز کې 15 ټنه وچه میزه او توتي د انګلستان لندن ښار ته واستول شول. افغان چارواکي وایي په اونۍ کې به 2 ځلې له بلخ څخه اروپا ته د هوایي دهلیز لارې افغاني محصولات او تجارتي توکي صادرېږي. تر دې مخکې له کابل، هرات او کندهار څخه هم هوایي دهلیزونه پرانستل شوي دي. د مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب ځای پرې رپورټ لري.
افغان دولتي چارواکي او په بلخ کې د ترکیه هواد جنرال قونسل له بلخ څخه اروپا ته د مولانا جلال الدین محمد بلخي هوایي ډګر څخه هوایي دهلیز پرانیست. چارواکي وایي چې د بلخ اروپا هوایي دهلیز څخه به په لومړي پرواز کې د توت او ممیزو 15 تنه وچه میوه لندن ته صادر شي. په مالی چارو کې د ولسمشرۍ د ځانګړي مشاور مطبوعاتي مسؤول سمیر رسا وایي چې له بلخ څخه به اروپا ته پونه کې د هوایي دهلیز له لارې 2000 سوداګریز توکي صادر شي. هغه وویل چې د سوداګریز توکو او د صادراتو د نویت تعین د افغان سوداګرو علاقې پورې اړوند دی.
اقلامی که از بلخ صادر بشه این بستگی به تاجر ملی ما داره که چقدر سکتور خصوصی ما آماده هست، هر چیزی خواسته باشن، اگر صنایع دستی قالین هست، اگر میوه خشک است، میوه تازه هست، زعفران هست، هنگ است، کالاهایی که با ارزش تر هست و را شامل دهلیز هوایی بکنن، به خاطر که خب شما در جیران هستین، هزینه کالاهای هوایی هم 80% از سوی حکومت پرداخت میشه، 20% از سوی تاجر پرداخت میشه.
ښاغلی رسا وویل دوی په هڅه کې دي چې د صادراتي توکو د تولید د کچې د لوړوالي تر څنګ له بلخ څخه اروپا ته د هوایي دهلیز د پروازونو په شمیر کې هم زیاتوالی راولي. سمیر رسا وایي چې په هیواد کې د هوایي دهلیز له لارې د صادراتو له پیل څخه تر دمه افغانستان د 100 میلیون ډالرو په ارزښت په 415 پروازونو کې 15400 تنه تجارتي توکي وچه میوه، طبي ګیا، زعفران او جلغوزه آسیایي او اروپایي هیوادونو ته صادر کړي. چارواکي وایي چې د هوایي دهلیز لارې یوازې په 1550 پروازونو کې د چین هیواد شانګهای ښار ته 1080 تنه توره جلغوزه صادره شوې او له افغانستان څخه د نړۍ مختلفو هیوادونو ته په ورځ کې د هوایي دهلیز 30 پروازونه ترسره کیږي. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
و موردل چې له بلخ څخه هم بهرنی اروپایي هیوادونو ته هوایي دهلیز پرانستل شو. په نورستان کې د پوهنې ریاست مسؤلین وایي په ښوونځیو کې د ښځینه زده کوونکو شمیر زیات شوی او سږ کال د لومړي ځل لپاره 153 نجونې له 12 ټولګیو فارغې شوې. د چارواکو ویلي په سیمه کې وسله وال طالبان هم اوس د نجونو زده کوونکو له زده کړې سره مخالفت نه لري او د ښوونځیو په پرانستلو کې هم مرسته کوي. د ازادي راډیو خبریال سیمه ییز خبریال روح الله انوري پرې راپورټ لري.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مسؤلین وایي په خوای په یو شمیر سیمو کې وسلوالو طالبانو د نجونو د ښوونځیو مخالفت کولو، خو په روان کال کې ورته د طالبانو مشرانو ویلي چې باید ټول ښوونځي پرانیزي او دوی ورسره کومه ستونزه نه لري. د یاد ولایت پوهنې رئیس مولوی محمد امین حماد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
طالبان هیڅ مشکل نه لري، د معرف مکمل ملاتړ اعلان کړی دی، هر مکتب چې هغه مخکې بند کړی وي، حتی کې د والی له طرف نه هم پیغام راغلی دی چې موږ معرف مخالف نه یو، تاسې هر ساحې ته تلی شئ، هر ساحې ته خپل امرین ته وایي حکم ورکړئ چې ټول مکتبونه پرانیزي چې بند شوي وي یا کم رنګه وي بیرته قانوني او ستاندرد ډول باندې فعال شي، نو نجونې دغه به انشاءالله مخ په دغه ترقي کې به وي.
هغه وایي د همدې مخالفت د پای ته رسېدو سره په ښوونځیو کې د نجونو شمیر زیات شوی دی او د لومړي ځل دپاره یې په یاد ولایت کې له ښوونځیو په زیات شمیر کې نجونې له 12 ټولګي فارغې شوې دي.
څه د پاسه 14 جنګیان موږ په لیسه کې لرو مکتبونو کې، البته په 1996 کې تقریبا سل کسان موږ فارغانې ورکړي وي، په هغو کې 250 جنکیان بیا د کانکور امتحان ته شمولیت ته راغلي وو، بیا ځینې تقریبا پوهنتونونو ته هم لارې موندلې دي او دغه او په 1999 کې تقریبا موږ 125 جنکیان تقریبا فارغان ورکړي دي. انشاءالله دي کې اوس تقریبا سبتنه هم د کانکور پرمې شروع دي.
نورستاني نجونې وایي نورې له شاقه او سختو کارونو په تنګ شوي، غواړي زده کړې وکړي او د ښه ژوند خاوندانې شي. سلما له 12 ټولګي فارغه شوي او هیله یې دا ده چې طب پوهنځي ته بریالی شي.
کال چې دی 15 شاګردان فارغ شوي، څه کال چې دی ډېر ستنه نجونې د پښکي نیچوان لیسینا فارغ شوی دی او هغوی کانکور امادگیانې نیسي، غواړي چې کانکور امتحان ورکړي، هغه له لارې زور زده کړې وکړي تر څو دغه وروسته پاتې ولایت ته ترقي وروبخي. هیله مې دا ده چې ډاکټرۍ
کې کامیاب شم. د یادونې وړ ده چې پخوا د نورستان په یو شمیر سیمو کې د نجونو ښوونځیو سره د وسلوالو مخالفینو مخالفتونه موجود و، چې د همدې مخالفت په وجه د وانت ویګل ولسوالۍ د ویګل لیسه د دوو کالو دپاره بنده وه، خو اوس هغه هم پرانیستل شوې ده او مسؤلین وایي وسلوال طالبان ښوونځیو سره کوم غرض نه لري او دوی ته اجازه ورکړې چې باید د زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستې وساتي.
په همدې سره د خبرونې وروستۍ برخې ته ورسېدو، خو سیمې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر په اړه مو ډېر اسمسونه رالیږلي. دفتنې لیکلي د خلیلزاد سفر هند او سیمې لپاره به د افغانستان د سولې لپاره ښه نتیجه ولري. انعام الله اسیر له شکمش څخه لیکلي چې د خلیلزاد هڅې به د افغانستان د سولې لپاره نتیجه ورکړي. تازه خان سمسورم له ننګرهار څخه لیکلي چې زلمی خلیلزاد پر پاکستان فشار راوړي چې طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي. په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکار فرشنې غاته سپارم.